السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورستر بلې د ډېرې دو په حال کې دی دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو پنځو افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1 میلیون ماشومان په کار لګیا وو په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیار کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت او اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مورزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخ کېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړی لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي فرانس پریس خبری اجانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان د غلوبه کې ګډون نه کوي خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهاله تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدل شي افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د شمیر ډېرېدو ته اندېښنې د یونیسف یو مسؤل وایي
Child labor is still a big concern.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي. لدې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي.
په کندهار کې روغتیاي چارواکي وایي په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی. میرویس روختون ته مو بیايي.
فایده نه پوهیږي چې یو ته به نه خبره کسه نور کوي او عمل او عمل لاندې کوس غاسو کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیر.
په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي
څوار له 102 کال لپاره تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوې دي 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي
په امریکا کې د کډوالۍ ملاتړ بنسټونه د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي نو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي او د خپل کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومان پر وضعیت اندېښنه ښولې. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکار کیږي چې 100 وړې انجونی د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو 2 میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفي الله امرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورستۍ ارزونې ښیي چې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا ډېر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یو لویه غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست ولا مو کمیشه که میریم هم پیسه یک 4 تا 9 3 تا 9 کار میکنیم. این اگه پیش کسی بیری با کار کردن هم که بگی کاکی و بیتای ترنگ کنیم چه لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دل تا کار سیا میکنه.
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاو خواه 3 میلیون ولک افغان ماشومان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 5 ماشومانو کې یو د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بلورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د څنګ کې بسترسوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوی.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینه اسپره کړه. وینه چې اسپره کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه وکړه. لوی ده تسته د خاکشیر و د تور چای ورکړه. دا د جیسه د سیمې دمو ښکړه ده. ا دوا یې راکړه 2 ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاصه یې نه و بیرته هغه سپه ولاړې ودرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې. هغه ول دا سوی تغذیه دی، هغه راتویل دا سوی تغذیه دی. ا بیا موږ چې نه یې تر اوسه موږ ولوره چې دلته څه ورته وایي، دلته چې مرا وسی چې تر اوسه بستر یې کړو.
د هیواد په لیر پروتو سیمو کې خلک د بېوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولای. بیبی هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتی ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار نه بغل سو د ډاکټرانو وایي موږ خو نه پوهېږو. ا داس نه بغل د هغه څه څه د بوز د سره کې بس نه کې نو نن موږ راغلي موږ ولا سم ده او نه پیدا نه پوهېږو چې وا ته به نه خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لاندې کوس بیا سب کس او خاګرځي لري نه څه پرسیر.
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 200 سوي او 201 ماشومان بستر کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیرې زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده، کیدلای شي چې تعداد د مریضانو ډېر شي او زیاتره یې داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي، خو دغه اوس فعلي شرایط چې ده اوس موږ لرو، کم سهولت چې موږ د بستر دپاره لرو، متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسېدلي وه، او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو، د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غزي د مریضان دپاره، د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو، او لا کرا کرا پسې ډېریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل لوړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي، چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکي پیښې د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. د ترافیکو ریاست وایي چې د سږ کال له پیله په افغانستان کې 391 کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د ترافیکو د ریاست چارواکو پرون په دې اړه له رسنیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
طرف شهرهای کابل، پروان وقتی که میریم معمولا در یک روز چندین حادثه ترافیکی را ما اونجا خود ما شاهدش می باشیم.
سوسن وایی چی هغه او کورنه در پروان کابل پر لویه لاره دیر تک را تک کبی. نموری زیاده بی کنن اکلا پا دی لویه لاره پیوه و رد که چو ترافیکی پیخی بینی. هغه آزادی را دوتا. ویل؟
ما فکر میکنم یکی از
زه فکر کوم چې د ترافیکی پیښو د زیاتیدو یو لامل د سړکونو خرابوالی او تر ټولو مهم بیا د موټرو چلوونکو بې احتیاطي او بل دا چې موټر چلوونکي له قانوني اسنادو پرته موټر سړکونو ته راباسي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی علی داد هم وایي د طالبان حکومت د ترافیکي پیښو د کمښت لپاره لویې لارې جوړې کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت داری تنها اثر حیثیت مردم نیست.
حکومتونه کول یوازې د خلکو ځورول نه دي، دولت دې د لویو لارو کنډو کپر سړکونه جوړ کړي. دا سړکونه دوی د جهاد محل په خپله خراب کړي دي، او هغه کسان چې په ښارونو کې موټر تیز چلوي نه لایسنس لري او نه هم پلیټونه.
د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز موټر چلول یو بل لامل دی چې ښاریانې د وروستیو ترافیکي پیښو وجه ګڼي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤول نجات نواز وایي چې د 1402 کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې 391 تن وژل شوي او 940 تن نور ټپیان شوي دي. نجات نواز زیاتوي
د 1402 کال له پیل تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي، چې په دغو شپږ سوه یولس ترافیکي پیښو کې 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په وروستیو اونیو کې یوه تر ټولو خونړۍ پیښه په سرپل ولایت کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 9 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون 25 تنه وژل شوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وروسته په زابل ولایت کې یوه بله ترافیکي پیښه وشوه چې له امله 9 تنه مړه او 13 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د احصایې او پلان رئیس عبدالودود خیرخوا وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ترافیکي پیښو له امله 180 تنه مړه شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې 315 ترافیکي پیښې شوې دي. دا پیښې په لویو لارو کې زیاتې دي. په تیره بیا د دې لویو لارو په جنوب او شمال کې ډېرې پیښې کېږي چې له امله یې نږدې 130 تنه مړه او 316 نور ټپیان دي.
ډېری وژونکي ترافیکي پیښې په لویو لارو کې پیښېږي. په تېرو دوو لسیزو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ډېری لویې لارې بیا رغولې دي، خو د دغو لویو لارو ځینې برخې د سړک غاړې ماینونو له امله ویجاړې شوي او لا هم نه دي رغول شوي. یو شمېر خلک د دغو چاودنو او د پلونو او لویو لارو د ویجاړولو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه تورونه نه دي منلي.
د
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالۍ مدافع سازمانونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغانانو د مشتیدو قانون تصویب کړي. د 2021 کال په اگست کې متحده ایالاتونو خپل لسګونه زر افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستان وویستلې، خو د راپورونو له مخې ګڼې دغه کورنۍ او د امریکایي ځواکونو پخواني کارکوونکي دا مهال هم بې برخلیکه پاتې دي او راتلونکی یې تضمین نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالواسی صافی یو پخوانی افغان پوځی دی چې د امریکا په تگزاس ایالت کې لنډمهاله میشت شوی دی چې د مکسیکو له پولې امریکا ته اوښتی و. له اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي خپلې راتلونکې ته سخت اندېښمن دی. زه د خپل ژوند په ویره کې یم. د راتلونکي په اړه مې نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا متحده ایالتونه له ما سره څه کوي. واسی صافی وایي ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي. ښی خوا غوږ مې نیمایي نه اوري. زه 28 کلن یم خو د اورېدو قوه مې کمزورې شوې. دا یوازې واسی صافی نه دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ او نامعلومې دي. څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سفیر یو خطې یو غړي تابش سرګندونو هم د ډیرو خلکو پام ورواړو. هغه واشنگتن پوسټ ته ویلي و دواړه پښې په جګړه کې پرې شوې او تمه یې درلوده چې امریکا ته پراتک سره به د یو اتل په څیر هرکلی ترې وشي، خو اوس د کډوالۍ ورو او بیوروکرات سیستم ډیر ناهیلی کړی او کله کله آن د ځان وژنې سوچ هم ورلویږي. امریکا متحده ایالتونو د 2021 کال په اګست کې خپل شاوخوا 80,000 افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وویستلې. دوی ته په لومړي سر کې د 2 کلونو لپاره د لنډمهالې استوګنې د بشري پروګرام په چوکاټ کې د میشتېدو اجازه ورکړل شوه. سره له دې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تېر اونۍ د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې پروسه د 2 نورو کلونو لپاره هم غځولې، خو د کډوالۍ ملاتړي سازمانونه وایي باید د افغانانو د دایمي استوګنې غم وخوړل شي. د بشري حقونو ملاتړي سازمان هیومن رایټس فرست او د امریکا د بشري حقونو شورا ویلي د کډوالۍ بشري پروګرام لنډمهاله دی او سخت اړتیا یې ده چې د هغوی د دایمي میشتولو په اړه قانون تصویب شي. Human Rights First په دې اړه یو کمپاین پیل کړی او د کانګرس لغړیو غوښتي چې د افغانانو د میشتولو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا اندېښنه هم خودل شوې چې د قانون د نه تصویب په صورت کې به دا خلک د دایمي استوګنې لپاره اړ وي چې عادي غوښتنلیکونه وسپاري چې کلونه وخت پرې لګیږي. د بشري حقونو د مدافع سازمان وایي د پناه غوښتنې د دوسیې د منل کېدو لپاره داسې سندونو ته اړتیا ده چې وښیي د یو چا ژوند په خپل هیواد کې په سخت خطر کې دی. دغه سازمان په خبره دغو افغان کډوالو ته له خپل هیواده د تېښتې پر مهال سپارښتنه شوې وه چې داسې سندونه ټول له منځه یوسي. امریکا ته د لسګونه زره افغانانو له انتقال سره سم هڅې پیل شو چې د دوی د دایمي میشتولو قانون تصویب شي، خو د کانګرس ځینو غړیو په تیره جمهوري غوښتونکو ورسره کلک مخالفت وښود. د کانګرس ځینو دغو غړیو د خپل مخالفت دلایل د امریکا ملي امنیت ته احتمالي پیښیدونکي ګواښونه او د انتقال په پروسه کې نیمګړتیاوې یادې کړي.
په نورستان کې په کامدیش ولسوالۍ کې پرون یو پخوانی ځای پر ځای شوی ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. یا ټپیان د جلال آباد روغتون ته رسول شوی، خو ډاکټرانو د یو حالت نازک ښودلی دی او په نږدې یوه میاشت کې په دغه ولایت کې دا څویم ځل دی چې دغه ډول چاودنې رامنځته کیږي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز اوسیدونکي وایي په سیمه کې له پخوا ډیر خښ شوي ماینونه پاتې دي او د دوی ژوند یې ګواښ سره مخ کړی دی. چې له ډلې د دوشنبې ورځ د غبرګولي په 22 نیټه هم یو ماین چاودېدلې او پکې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کشتوز قومي مشر مولوي نعت الرحمن رحماني د پیښې او هلته د ناچاو د توکو د شتون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه کشتوز سیمه کې یو واقع رامنځته شوی چې د هغې د وجې نه درې ماشومان شدید زخمیان شوي دي. د یو تن وضعیت صحیح ډېر خراب دی، جلال آباد روغتون ته رارسول شوي دي. نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خاصتاً د کشتوز سیمه په تېر جنګونو کې د جنګ سیمه بلل کېده. مختلف ماینونو شتون هلته ثابت شوی دی. په یو میاشت دننه تقریبا 2 ماینونه ایستل شوي دي. همدغه د ماشومانو واقع نه وروسته یو بم بل هم هلته په حیواناتو باندې الوتی دی، نو حیوانات تلف شوي دي.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د کشتو ساحه کې چاودنه رامنځته شوي او پکې درې کوچنیان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د والي ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
کوم دې ولسوالۍ د کوشتوز په سیمه کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. په دغه سیمه کې
لټون وای مشران د مین پاکونې مؤسساتو او ترې غوښتي دي چې کوشتوز او نورې ساحې له مینونو او ناچاو د توکو پاکې کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د کامدیش ولسوالۍ کوشتوز کې درې مینونه چاودېدلي او د هوان یوه ناچاودې مرمۍ بیا د وانتویګل ولسوالۍ سماګل ساحه کې چاودېدلي چې په درې واړو پیښو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله وختي او ګڼ څاروي له منځه وړي دي. ځایي اوسېدونکي له مینونو او ناچاو د توکو د خپلو سیمو پاکول غواړي څو بیا دې ته ورته دردونکو پیښو سره مخ نه شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې د طالبانو د کنټرول لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو برابره زیاتې کړې. دوی وایي د برېښنا بیلونه چې پخوا له 500-300 افغانیو پورې وو اوس 800-1000 افغانیو ته لوړ شوي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وو.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت زموږ د برېښنا بل به نهایت 200 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 850 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري.
مخکې مونږ بلونه به راته 300 یا 400، اوس مهال 1000 روپۍ غړي دي. اوس موږ خپله غریب کار څنګه چلو کو؟
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ دریو دورو کې د برېښنا ټول بل 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت خان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي، او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلې وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو سوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ته غوږی وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی ستاسو پر غږ ستاسو سبچمی پیغامونه هم لرو خو اوس د دغه خبرونې وروستی راپور راخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي متحده ایالاتونو په دغه اداره کې خپل غړیتوب په 2011 کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب په سر راپورته شوی وو ځنډولی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې بچې څخه باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسره له هغې وځنډاوه چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالتونو تشه ډکه کړې ده په تیره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ویرما تیره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولي ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی د یونسکو یو ډیپلوماټ ویلي چې میرمن ازولي د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبه د ورځې په ځانګړي غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلونکی و راتلونکي میاشت د 193 هیوادونو استازي رایه واخلي د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسره له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایه ورکولو حق له لاسه ورکړ په 2018 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل دې ادارې څخه په بشپړه توګه ووزي د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحده ایالاتونو 22% تامینوله یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحده ایالاتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د یادونه ورلډ چې امریکا په 1990 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې و او ادعا کړې و چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زبری علی مد لغمان ولایت مثلا فار فضل سرک دی انجا بول خالی چه دیگا مخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او وندغه یو بسته کړي لګول او نور دکانونه هم کټه کړي دي که سو یو کومه جامسته کول شي دا ولستر یو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی دلته پولیس والا نبی کاټ او هم کاټ والا داس خلک نیسی او بندیانوی نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي والسلام په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د هلمند ولایت د باورام ورسالۍ کې چې ټلیفون خدای نسته سړکار مې ډېر خراب نو موږ هیله کوو چې تاسو دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام
علیکم.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ ویلي د هرو پنځو افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال یو میلیون ماشومان په کار لګیا وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. پاکستاني چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځ یې همکاري غوښتې او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دې دا لوبه د منځنۍ اسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یوه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهر بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو دو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولی پر مسانه ناوړه غیزی کوي په دې اړه مولا ډاکټر کول اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکه تشنیتیازی هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
کوچنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې ریشاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونځ وکړې وړې مې ډغه مو کې مال خدای وس دا بچانو مې وژږي اکورې ودان بس څلوېښت دوسه غونډې راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي نن یې خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 1 لک هکټاره څخه تر 0 هکټارو پورې راکته شوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوۍ موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکټارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وو، چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوی شمیرې ښیي چې په تیرو درې میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرش ولایتونو کې تر 1,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډېرو کمو جینو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله، هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دی د مبایدو چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنی په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یوه وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګرو ملتونو د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په ماښام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږ کال د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډېره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلی دي چې 89% د کچیر هغو سیمو ته لاسي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درکړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لشپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لشپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقې چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د دې تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې پستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو مؤثرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تهذیب ترمنځ چې کومه مؤثره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کس ته د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کس ته په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشئی مواد ولی پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشئی مواد زکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ چې کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټربین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم پوهی چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار دغه کوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امفیټامین یا امفیټامین ټابلیټ کا شیشه دغه چې دي بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز یې تنه څاڅکی څاڅکی په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشئی مواد چون زهر دي مثانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مثانې ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مثانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مثانې پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتیږي. همدارنګه خلک چې د مثانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مثانې پوهی یا ماسرې بندیږي ټټ کیږي د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتیږي او میکروبو ته لا زمینه مساعدېږي په نتیجه کې د مثانې تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مثانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوې وي آیا د نشې له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشئی موادو په ترک سره بالکل د دې مثانې تکلیف ښکېږي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا خبره ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خطه دوي وشي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دا ایرین څه کوي؟
تا
تاسو غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکی سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې ګزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
را پنځلس کاله کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه رار بیا څښه شوله، څښې سه بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګردس کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې. نو جوړ شولم، هلته خو نه فیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته په سرکور مې بیا تلی دی. نو په لوی اختر راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس راتللم، دلی مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول څه دلته کرا کرا راتللم. اوس بیا پخته سویم، بیا معتاده سویم. ان اوس په پوډروم به تخته سولم، په کښې به تخته سولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدي له غواړې، که د لسي له غواړې، مقصد پیدا کېږي. کوچني اولادونه لرم، په کور کې اته کسه یو، ګرد زما لاس ته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خاطه کسه چې بس نه سم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په رامجد کښې منځ وکړي، واړې مې ږغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي. اکور یې ودان بس تر څلوېښت پنځوسه غونډۍ راټولې شولې. انا ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غزه بخته یم، نو الله دې مونږ خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما را بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله دې مې بسه جنې خلاص کړي. دوی اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خونه میلمنه غواړی؟
او ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، په خیر جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، حاجي صاحب ښه دی، اولادون دې جوړ دي.
شکر د خدای فضل ده. راځه راځه خورې، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنمه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم. ژر بېرته ځمه.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب پلور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوجرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کښې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځینې خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب نور می هر ورځ وی پرو نه خبر کلاس نور بات کړ اوس به شفه خانه کې بستری ده
خودی ډیر بد کار سوای دی
رښتیا هم چې ډیر بد په خده
خان صاحب ته خوده کړی بشنه دا به ټول څو پوری خلګو لونه په ژوند دی په اوس کې سوسل کیږي ته خو هم دی وی نور پلان
ته خورې مژاړه زه خامخې و چاره کوم بس هم دا اوسم او یو لار ورته پیدا کوم د خیر
څنګه چاره کوي
بیا به خبر راشي چې زه څنګه چاره کوم ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانې وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل
کور د آباد خان صاحب خیر وي
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجی صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکام خپل میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل انده
بس بس کوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو ده
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
فروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک بند او کوکنار کړي او نه باندې شی مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد مو ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کو
په کوم مشکل باز کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېر ورسره په تکلیفې
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا هو علاج به هم کو خو باید معتادین ولاسه خزی او ماشومان ته باندې شي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې جنو معتادین خپل خزی طلاق کړي او یې په نشو یخته کړي دي وهاله او تا کول خو لا پرېدا
خان صاحب د معتاد خزو په گیډه کې ماشوم معتاد وی دا ماشوم څه ګناه لري چې مور معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا ډیر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګوره که مجرد نارینه معتاد شي په ټول کور دومره غیظ نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په خزو ودان دی
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان استاد څه خوښه ده چې مونږ وسته وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به را لنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي
او خان صاحب
سمه ده سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بیشتر می
پزڑکی میں دمین ولولے را پروے او پزڑکی میں دمین ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ